د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ او د 2012 کال د اګست د میاشتې 15 تاریخ دی. په دې ګړی کې موږ تاسو بیلابیل رپورټونه لرو، د خپلو خبریالانو سره په تازه حالاتو باندې خبرې کوو او خبرونه به هم د دې ګړۍ برخه یو کو وخت دی. نو یوه نیمه سندره هم درته خپرو په دې ګړۍ کې. فاول راځي له بوروال کاکړه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تښتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدی وای چې د شنبه په شپه هم د پاکستان له لوري د دندان پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي اورستل شوی دی. او ریپورټونه وای چې پرون د شام په پلازمینه دمشق کې 38 ایرانی زیارت کوونکي تښتول شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تښتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي جنرال سیکرټري ډاکټر نیم زرکون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
اول خو موږ په هسپتالو کې اړتال کال ورکی او پی ڈی میں بند نکلے، دغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز معطل کړ. نو دې بعد کې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د ډاکټرانو لخوا د کاربندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. ډاکټر غلام رسول کاکړ درې ورځې وړاندې له کوټې څخه نامعلوم کسانو تښتولی و. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ده د تښتولو تر شا د چا لاس دی، خو په کوټه کې وخت ناوخته داسې کسان د پیسو لپاره تښتول کیږي. د بلوچستان له پښین څخه تښتول شوی د بی آر ایس پی څلور کارکونکي خوشی شوی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري نصیب الله بازی د دې کارکونکو د راخوش کېدو د خبر پخلی کړی دی، خو دا نه دی ویلي چې دا کسان څه ډول راخوش سو. دا خوشی شوی د بلوچستان رورل سپورت نومي ادارې د هغو شپږو کارکونکو پاتې څلور کسان دي چې د 2012 کال د دسمبر پر 14 نیټه د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې پښین له بر شور څخه تښتول شوي وو. له دې شپږو څخه دوه وژل شوي وو. تېرې کې طالبان پاکستان د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت منلی وو او د دوی د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. بل پلاو تیر شپه د کوټې ښار پر بیلابیلو ځایونو درې توغندې لګېدلې دي چې د پولیسو په وینا کوم ځاني زیانې نه دی رسولې. له دې درې توغندیو یو د کوټې د مطبوعاتي مرکز مخامخ پر یو هوټل، یو بل پر بینظیر پله او دریم پر سپین روډ لګېدلې دي. د کوټې پر ښار وخت نا وخت داسې توغندې وشتل کیږي چې ځاني زیانونه هم رسولې وي. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدی ازادي ریډیو ته وویل چې د شنبه په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي وشتل شوی دی. د نوموړي په وینا دې توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د کونړ والی وای له څلور میاشتو راهیسې د کونړ پر بیلابیلو سرحدي ولسوالیو تر زرو زیات داسې توغندي وشتل شوی دي چې د پاکستان لخوا اورتغول شوی وو. د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو د وشتلو مسله په دې وروستیو کې په افغانستان کې یوه ملي مسله، یو ملي اندېښنه بدله شوې ده. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د لرې کولو او یا نه لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې پرون د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو پر وزیر جنرال بسم الله خان محمدی له دې کبله بې باوري څرګنده کړه چې پر کوناډیا د پاکستان د بریدونو او په هیواد کې دننه د ناکراریو د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلي دي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدی دواړه په دې کې پاتې راغلو چې د منلو وړ رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤوف ابراهیمی له ولسمشر حامد کرزی وغوښتل چې د وزیرانو پر ځای دي ژر تر ژره نوي او وړ کسان ولسی جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې له دې پریکړې وروسته د ولسمشر دفتر په یو لنډه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم له وزیرانو د باور رایې اخیستل د ولسی جرګې واک دی. د خبر پاڼې په لیکنه ولسمشر احمد کرزی به د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. په افغانستان کې د نیوزیلند دوه عسکر له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د نیوزیلند د دفاع وزیر وویل دا دوه سرتیري پرون د بامیان ولایت په دواب ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د نیوزیلند ځواکونه په سیمه کې د هغو افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلي وو چې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې برید کړی و. په دې نښته کې دوه افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. ریپورټونه وایي چې پرون د شام په پلازمینه دمشق کې 48 ایرانی زیارت کوونکي تښتول شوي دي. په شام کې د ایران د سفارت یو چارواکي مجید کامجو د ایران حکومتي ټلویزیون ته ویلي دي چې وسلوالو ترګرو ډلو د دې 48 ایرانیو زیارت کوونکو موټر په داسې حال کې یرغمل کړ چې دوی د هوایي ډګر پر لور روانو. کامجو وای د تښتول سو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري خو د شام چارواکو د دوی د موندنې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د شام رسنوی ویلي دي چې ایرانی زیارت کوونکو غوښتل چې د سیدیا زینب زیارت ته ولاړ سي. په شام کې د تاوتریخوالي د پیلېدو له وخته دا په دې هیواد کې د ایرانیو د تښتونې څویم پېښه ده. تر دې مخکې د جنوري او فروری په میاشتو کې هم ایرانی زیارت کوونکي تښتول شوي وو او په دسمبر کې 15 ایرانی انجینران په هومس ښار کې یرغمل شوي وو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو د مشال ریډیو نه سلام پښتونخوا خبرونه اورئ. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه لرو. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر په کیس کې د نه پرمختګ له وجې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی.
اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ڈی میں بند نکلے بیا دغه بار موږ ایمرجنسی سروسز موتل کړ نو دې بار کې دی اوس موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
د ملاکند د پوزي عملیاتو د دریو کلونو لپاره کېدو وروسته خلک غواړي پوس په ترهګرو پسې غریز وسی متلاړ شي او بي ضرورته چیک پوسټونه دی لری کی. د وزیرستان خلق د خوراکي توکو د قاچاق یا سمګلینګ څخه شکایت کوي.
مخشی چې نیار تلل تصایبر تلل هغه ورکشول هر طرف نه د وزیرستان یونه د پوره باز گاټه واټه د پوره یو چال جوړ شوی دا رمضان پیکج نوم نشان په وزیرستان سره نشته.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه مخکې مو چې درته ویل موږ به د خپلو خبریالانو سره هم په تازه موضوعاتو خبرې کوو. دا وخت موږ سره له اسلام آباد څخه زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله ستړی مشي. احمد الله د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک دا وکړی چې په بلوچستان کې یوازې شپږ دیرش کسان لادرکه دي. د دې کسانو د لادرکه کېدو تور په بلوچستان کې په موجودو امنیتي ځواکونو لګیږي او دغه رحمان ملک چې کومه خبره کړې ده دا دغه شمیرو یا دغه نمبرونو سره فرق لري لکه مخکې به چې کوم وړاندې کېدل یا د بشري حقونو د ادارو دخوا یا د بلوچ تنظیمونو دخوا نه. نو صورتحال څه دی؟
بشیر بالکل تاسو څنګه خبر وکړل 13 ورځ رحمان ملک په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا ویل چې د بلوچستان صورتحال په حواله سره خواږی اول دا خبر وکړل چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه اپریشن چې کوم دی نه خو زمونږ د کولو څه اراده شته دی او نه موږ په راتلونکي وخت کې کوو. هغه ویل چې څنګه مخکې د نواب اکبر بوکتی واقعیا چې کوم شول موږ نه غواړو چې دغه شان واقعیا کله دوباره په بلوچستان کې راپیښ شي او ترڅو چې د بلوچ کم مشر چې کوم دی براهمداخ بوکتی کوم چې دا وخت کې بهر ملک کې ناشته هغه ویل چې موږ داغه د بیان نه دغکاری چې موږ هر کله کې وغه ته هغه د پاکستان تر راشي هغه هر ځکه غواړي موږ سره مذاکرات ته تیار یو ځکه چې په بلوچستان کې موږ امن قائمول غواړو او ترڅو پورې تاسو د شپږ دیرش کسانو خبره وکړه نو بالکل بشیر وسه پورې دا خبرونه راتلل د بلوچ مشرانو لخوا یا په بلوچستان کې چې نور کوم بشري حقوقو تنظیمونو نو هغه په سوونو باندې چې کوم خلکو هغه د بے درکه دغه کو خو بیا په دې حواله سره چې کله په بلوچستان کې کمیټي جوړه کړل شو چې کومه د چیف جسټس یا کوم مسنګ کوم بے درکه کسانو په هغه باندې نو هغه کمیټي نن لږ وخت مخکې چې کوم رپورټ ورکړو نو هغه د وینا مطابق پنځه څلوېښت کسان چې کوم دي هغه بې درکه دي دغه شان په هغې کې بیا چې چیف جسټس په اکشن اخیستی چې دا بې درکه کسان دي زر تر زره رابازیابه کړلی شي نو د هغه وخت کې اووه کسان چې کوم وو هغه رابازیابه کړی شول د هغې وروسته دغه شان یو دوه نور چې کوم وو نو رحمان ملک چې کومه خبره کوي د شپږ دیرش کسانو نو دا د حکومتي اعداد شمار چې کوم دی هغه شپږ دیرش دا د وفاق حکومت چې کوم اعداد شمار دی شپږ دیرش خو که بلخوا موږ د بلوچستان خلکو کومې خبرې دي هغه واورو یا د بشري حقونو چې کوم تنظیمونه دي هغه واورو یا برهمداخ بوکټي چې کوم دی هغه چې کوم بیانات ورکوي نو هغې په سوونو کسان چې کوم دي هغه بې درکه ښي چې دا اوسه پورې نه دي را معلوم شوي او دا اوسه پورې یا د حکومت په ولقه کې دي یا بل چا دغه کړي دي خو ولې وفاقي حکومت دا هم تور لګوي چې دې کې ځینې بې درکه کسان چې کوم دي هغه د بي ایل ای لکه بلوچستان لیبریشن آرمی یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ چې کوم دغه شان نور چې کوم کلدم تنظیمونه دي نو د هغې په ولقه کې هم کسان دي نو رحمان ملک چې پرون کوم دا بیان ورکړو نو دا یو واری بیا برهمداخ بوکټي ته هغې د پاکستان سره د مذاکرات کولو دعوت یې ورکړو تاسو راشي په دې حواله سره به موږ خبرې اترې وکړو او چې کوم خبرې اترې دي لکه کوم ستاسو غوښتنې دي هغه به موږ د جګړې یا د اپریشن د لارې نه بلکې مذاکرات د لارې به موږ دا ټولې مسلې هوارې کړو نو دغه شان په بلوچستان کې به یو واری بیا امن قائم شي.
ډېره مهرباني ډېره مننه احمد الله اوریدونکو تاسو زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد اوریدل چې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر رحمان ملک په بیان باندې مونږ خبرول.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اتویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړې کې
په اتویش منټه کم پینزو بجو
زړې سندرې
پپاو کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه همدانن له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ. د وخت مونږ سره له بلوچستان څخه خدانور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. خدانور سره مشه خدانور د بلوچستان د پښین څخه تختول شوی د بلوچستان رورل سپورت پروګرام بی آر ایس پی پاتې څلور کسان خوشی شوی دی په خبرونو کې زمونږ اوریدونکو باوري دي د دې په اړه نور تفصیل ورکړي.
بله د بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا د کلیوال پرمختګ د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې دغه شپږ کارکونکي ټول و چې د تیر کال د 2012 اسري کال د دسمبر پر 13 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه وسلوالو تښتولې و چې وروسته بیا دغه تښتونکو د دې له کورنیو څخه او هم له یادې ادارې څخه یعنې معنا بی آر ایس پی څخه د تاوان د پیسو غوښتنه وکړه. کله چې دوی دغه پیسې د نه کړی نو په هغې کې یو واري هم یو تن ووایه چې د هغه نوم مقبول احمد و او تر هغه وروسته بیا دوې میاشتې یعنې درې میاشتې وروسته بیا یو بل تن عبدالغفور په نامه یو بل تن و دغه دوه کارکوونکي ووژل او پاتې څلور چې بیا هم د تاوان غوښتنه کوله د تښتونکو تېره شپه نه وړمه شپه دا کسان د لګي وسلوالو سره د تښتونکو څخه سره د حکومت بلوچستان د بیا رسېدو چارواکو تر خبرو اترو وروسته دا کسان د خوشي سوچ په دې کې یو هم زبور احمد دی چې تعلق یې له بشور سره دی مجیب الرحمن دی چې تعلق یې له رود ملادي سره دی آفتاب دی کور په هنه وړک کې دی تعلق یې له هنه وړک سره دی او یو هم بشیر احمد دی چې دا د بشور سیمه اوسیدونکی دی. دا څلور د بیا رسېدو کارکوونکي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې له تښتونکو سره و په وزیرستان کې و د دې تاسو چې تاسو ولسیو او هم نن را خوشی شوی دی تیر سپرا خوشی شوی دی د شپې دوی افاریزلی و دغه څلور واړه کسان اوس ویل کېد چې په اتبه دی باندې ودی لښاباده په اروتکو کې راځي پاکته خو دا اوس خبر ورکړل چې رسنیو ته د هوایي ډګر لخوا چې د ایرپورټ د چارواکو لخوا چې دغه له اسلام آباد کوټه ته الوتکه د یو ساعت یا یو ساعت او څلوېشت دقیقې دند وروسته به منع تاسو بجې شاوخوا به د پاکستان وخت رارسېږي. دلته که زه وګورم په ایرپورټ باندې وخت موجود یم، نو د دې چې کوم راخوشې شوي کسان دي څلور واړه، د دې په سلګونو د دوی د عزیزان یا قریبان هم دلته دوی ته منتظر دي او سخت ډېر خوشحاله دي. د دوی په وینا چې دوی ته د څلور واړه کسانو ته یو نوی ژوند ورکړل سوی دی، خدای پاک دوی ته یو نوی ژوند، دوی ټوله کورنۍ خوشحاله ده. نو لا هم په انتظار رسنۍ او هم د دوی عزیزان قریبان ورته منتظر دی چې دوی د کوټې ایرپورټ ته راورسېږي. خو تر اوسه پورې لکه چې ما رسېدلی نه دي او لس بجې وخت ورکړل سوی د پاکستان په وخت باندې چې دغه څلور واړه کسان به د کوټې پر هوایي ډګر باندې کښته کېږي.
او خدای نور یو بله موضوع باندې هم اورېدونکي که داسې په لنډ او مختصر ډول خبر کې، دغه په کوټه باندې څو راکټونه لګېدلي دي، دا چارواکي څه وایي؟
بله، د کوټې د پولیس په وینا راکټه د شپې د پاکستان په وخت نه نیمو تر پاو کم لسو بجو پورې، په دې وخت کې درې راکټه چې لومړی هم د پریس کلب بالکل مخامخ یو هوټل دی چې د جاپان هوټل په نام باندې د دې په چت باندې ولګېد، دوم ورسره تر څو دقیقو وروسته دوم راکټ وتغول شو چې هغه هم په بېنظیر پل یو ځای په بازار کې په دې پله باندې ولګېد، او درېیم د پولیسو په وینا چې په سپینې سړک باندې لګېدلی دی. خو د پولیس وایي او امنیتي چارواکي وایي چې په درې واړو راکټي بریدونو کې هېڅ قسم ځاني یا مالي تاوان رسېدلی نه دی.
ښه، ډېره مهرباني خدای نور، ډېره مننه اورېدونکو. تاسې مشال رېډیو اورئ او خدای نور ناصر مو له بلوچستان څخه اورېد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو بالکل، تاسې زموږ خبرونه په دغه سپو اوریدئ شئ، همدارس په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. له پېښور را سره زموږ همکار شبیر جان د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان ستړی مشي. شبیر جان، که اوریدونکو ته دا وایي چې د تحریک نفاذ شریعت محمدی پر مشر مولانا صوفی محمد د ترهګرۍ فردي جرم عاید شوی دی، په هغه باندې د ترهګریزو کړنو تورونه و، نو د دغه خبر که تفصیل ورته ورکړي.
بالکل بشیر، دا اوریدونکو ته هم پته وي چې مولانا صوفی محمد چې کوم په سوات کې د کلدن تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر دی، هغه د سوات چې کوم پوځي عملیات ول تکه چې اپریشنونه شو، د هغې وروسته هغه نیولی شو چې هغه باندې بېلابېل د ترهګرۍ جرمونو، نو هغې کې بیا هغوی صوبایي حکومت سره څلورنامه هم لاسلیک کړی وو. د هغې وروسته بیا په هغه باندې ترهګرۍ یو خصوصي عدالت کې مقدمې چلېدلې وې چې تېره ورځ هغې کې د هغې وکیل چې کوم دی کوم دلایل هغه سر ته رسولو، او عدالت چې کوم دی فیصله محوس کړې وه. ولې پرون په پېښور سنټرل جیل کې چې کوم خصوصي عدالت او ترهګرۍ د هغې جج محمد شعیب هغه فیصله ورولو، او د هغې تر مخه دوه زره تر هزاره داسې بېلابېل جرمونو چې پای کې مولانا صوفی محمد سر د شپږو ملګرو باندې تورن ګرځولی شوی دی. خو ولې هغوی چې کوم مولانا صوفی محمد د هغې ملګرو دي او د هغې وکیل دي، هغوی د صحت د جرم د صحت نه انکار کړی دی، ویلي چې دوی په دې ککړ نه دي. زه به تاسو دا ووایم چې تېره ورځ هم خپل دیالو کې د صوفی محمد چې کوم وکیل و عادل مجید نومېږي، هغې دا بیان کړی و چې یاره د تر هزاره چې کوم په دې باندې کوم تورونه دي په مولانا صوفی محمد باندې، هغه 1995 کې هغه واقعات شو، او چې کوم د تر هزاره خلاف اکس یا قانون راغلی دی په 1999 کې راغلی دی، مطلب دغه د جرمون نه پس راغلی، نو په دې وجه باندې هغه باندې هغه جرمونه نه شي کېدی. بل هغوی دا هم درس پر کړو چې صوبایي حکومت دوی سره چې کله دا موجوده صوبایي حکومت راغی دوی سره اعلاننامه کړو چې هغه پر مخ دوی ټول کیسونه یا مقدمې هغوی واپس اخیستې، نو په دې باندې فرد جرم نه شي یاد کېدی. خو ولې پرون چې کوم خصوصي عدالت را پېښور سنټرل جیل کې د سوات جج محمد شهید لګولو، نو هغې کې په دې باندې فرد جرم عاد کړی شوی دی. خو ولې د دوی انکار وروسته د صحت د جرم د انکار وروسته عدالت چې کوم دی په سپتمبر په درېیمه نېټه باندې چې کوم د دوی په ضد ګواهانو هغه راغوښتلو، په درېیمه نېټه بیا را دې مقدمې اورېدنه کېږي.
یو بله خبره باندې هم سره خبره کوو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هغه رپورټونه رد کړي دي چې پخوا ویل شو چې په سوات کې دوی کلتوري فعالیتونه بند کړی دي، په دې اړه چارواکي څه وایي؟
بالکل، دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د داخله محکمه ده یا کورنۍ چارو اداره د هغوی دغه رپورټونه رد کړي، ځکه چې څو ورځې وړاندې دا ویشو چې د اپریشن وروسته بیا په سواد کې چې کله امن بحال شي، نو چې کوم ثقافتي سرګرمۍ ده په خصوصي توګه چې کوم بڼ علاقه ده چې کوم هنرمندار خپل هنرونه کوي، نو په هغې باندې شکایت راغلي د خلکو چېرې دغلته کې یا داسې غیر اخلاقي سرګرمۍ کېږي، نو په دغه وجې نه دغه هلې ځلې درولې شوي دي. خو ولې هغې وروسته بیا د خیبر پښتونخوا چې کوم د کورونو چارو محکمه ده، هغې د کمشنر ملک انډي وین رپورټ غوښتو. د هغې رپورټ په رڼا کې هغوی ویلي وو چې هلته هېڅ قسمه داسې غلط کارونه یا غیر قانوني کارونه نه کېږي، نو په دې وجه سواد کې هغوی دا وینا وه چې د ډېرو هلو ځلو وروسته د ترهګرۍ او د قربانۍ وروسته د سواد د خلکو د امنیتي اهلکارو قربانی وروسته په سواد کې امن بحال شوی دی، او کلتور سره هم هغوی نشي بندیز کې لګولې. نو هغوی هغه رپورټونه رد کړي چې هلته په سواد کې په ثقافتي سرګرمو باندې بندیزونه لګولي شوي دي، بلکې هغوی دا وویل چې دغه سیمو ته به دوی نور هم سیکورټي ورکړې ده، پولیس یې هم نور زیات زیات پرې کړی دی، او نو هنرمندان د دغه ځای چې کوم دی دغه سیمه پرې دي همیې پرېښي دي، او سواد کې به هېڅ قسمه داسې خبره نه وي چې په ثقافتي سرګرمو به بندیز وي. هلته به خلکو ته ښه اجازت وي چې د حدودو خاص دایره
ډېره مهرباني شبیر جان، تاسو موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په لیکوي او زمونږ اوریدونکو ته مو معلومات ورکړه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو بلوچستان کې نن د ډاکټرانو اتحادیې له دې عمله چې دغلته یو مشهور ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې او دغه د بیرته راخوش کولو په اړه کوم پرمختګ نه ده شوی د کاربندیز اعلان کړی. د شټر ډاون هړتال پر مهال د کوټې ټول مرکزي مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي، او سیاسي ګوندونو او د تاجرانو اتحادیې هم د دې هړتال ملاتړ کړی دی. نیاز مساخلې په اړه نور تفصیل لري.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې یا پاکستان میډیکل ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نن د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کوټه ښار کې د شټر ډاون هړتال په اړه وویل.
پروفیسر دی ساکریٹریس دی ڈاکٹر غلام رسول نو دا کی بھی اغوا سوی دانن تقریبا دا ادریش پی ہو سولے نو دے اس پودا دی برامت سوی نا نو پدا سے زلک بھی کی مجھ سٹائک کال کرنی دی اول خوب مجھ پاسپتالوں کی اڑتال کال ورک کی اوپیڈی میں بند نکلے دے داگا بعد مجھ ایمرجنسی سرویسیز موتل کر نو دے بعد کی دی اس فردر کی دی مجھ شٹر ڈاؤن سٹائک اعلانم کری دی.
ډاکټر نعیم زرکون زیاته کړه په بلوچستان کې د ډاکټرانو تېشتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې.
اوله واقعا د ډاکټر دا غوا د تسلسل څخه شې روان دي. اوس د سر اول چې دی یو شپه اول موږ ډاکټر او سرجن ډاکټر دین محمد بنگلزی هغه د مستوم څخه غوا سره وو. د دین محمد سر اول بیا د ډاکټر عبد الله بړې شو د مستوم د فی ډی اچو هغه غوا کړو هغه برامت سو بیا دین محمد غوا سو دین محمد چې برامت سو دا غلام رسول غوا کی.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو هم د ډاکټرانو د اتحادیې د هړتال پلوي کړې ده. د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي معاون سیکرټر نصر الله زیری په دغه اړه وویل.
د ډاکټر غلام رسول کاکړ چې د اغواکارانو لخوا تشتول شوی دی له تیر څو ورځې راهیسې په دې حواله پښتونخوا ملي پارټي ګوند د ډاکټرانو د هړتال مکمل حمایت کړی دی، او یقینا په دې حواله خپل ټول کارکنانو ته خپل یونټانو ته دا تاکید کړی دی چې د دې هړتال په کامیابۍ کې خپل ټول وس او توان په کار راولي.
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاشتې پر اولی نیټه ناسرګنده کسانو تښتولې وو چې پر ضد ډاکټرانو نن په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی. چارواکیو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې یاد ډاکټر د پیسو لپاره تښتول شوی او کې د تښتونې تر شا سنور مقاصد دی. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
اردوونکو په ملکنډ ډویژن کې د پوز لخوا د وسلوالو طالبانو په خلاف د پوزي عملیاتو درې کاله پوره شول. پوزي چارواکي دا وکړي چې په سیمه کې امن ټینګ کړي، خو ځایي خلک وایي چې لا هم ستونزې شته او د بې ضرورته جوړو شوو پوزي چک پوسټونو له وجې خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوس پر رپورټ لري.
په ملکنډ ډیویژن کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو درې کاله پوره شو، او د ملکنډ ډیویژن د پوځي چارواکو په وینا په سوات، دیر او بونیر کې امن پځې کړل شوی دی. د ملکن ډیویژن لپاره د پوز د میډیا سنټر ویان لیفټنټ کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل په 2009 کې یوازې په 2-3 میاشتو کې د دلتنا تراګر وستل شوی وو، او د هغې وروستو واړه واړه داسې ځایونه وو چې هغلته کې د تراګرو د موجودګۍ امکان وو. نو په هغې ځایونو کې وړې وړې اپریشنې جاری وې. خو د خدای پزل دی چې د تیرو دوو کلونو نه دلته کې په مکمله توګه امن پځې کړل شوی دی، او اوس هغې د ولس د خیر ښېګړې او بیا ودانۍ کار پیل کړی دی. کسه هم کرنل عارف محمود وایي چې په ملکن ډیویژن کې امن پځې کړل شوی دی، خو په ملکن ډیویژن کې د مولانا فضلالله وسلواله ډله وخت په وخت پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي، او په کوزدیر او بردیر کې دننه هم وسلوال په خپلو مخالفینو او امن لښکرو په بریدونو کې بریا ترلاسه کوي. په دې لړ کې د کوزدیر د میدان د سیمې عبدالمالک مشال ریډیو ته وویل چې هغې په سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې لري. خو د ملکن ډیویژن لپاره د فوز د میډیا سنټر ویان لیفټیننټ کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال په بردیر او کوزدیر کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د بریدونو هڅه کوي، خو په بردیر او کوزدیر کې په پاکستان افغانستان پوله باندې فوز ځای په ځای کړل شوی دی، او دوی هڅه کوي چې پولې ته نږدې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. خو بلې خواته د ملکن ډیویژن ځایي ولس د فوز په چیک پوسټونو باندې نیوکې کوي چې د امنیت په کولو کې د دې چیک پوسټونو هیڅ قسمه فائدہ نشته. په ملکن ډیویژن کې د پوځي چیک پوسټونو لوجې د ولس د ستونزو په لړ کې کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل تر څو چې د چیک پوسټونو خبره ده، نو د امنیت وضع چې د وخت سره سره خکېږي، نو د چیک پوسټونو په شمیره کې کمی راوستل کیږي، او مونږه د امنیت ټینګ ساتلو انتظامات پولیسو ته سپارل پیل کړی دي، او د اپریل او مئی په میاشت کې د بونیر او د شانګلی د امنیت ذمہواری پولیسو ته سپارل شوې ده. د کرنل عارف محمود په وینا د دین وړاندې په ملکن ډیویژن کې شل پوځي چیک پوسټونه وو، او دا وخت د دې شمیره 15 ده، او کچري د امنیت حالات سمو نو د دې کال تر پای پورې به د امنیت واک په مکمله توګه ولسی امنیتي ادارو یعنی پولیس او لیویسته حواله کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
رودونکو، تاسو مشال ریډیو ری په ملکن کې مو د درې کلن پوځي عملیاتو د ختمېدو په اړه واورېدل چې اغلته خلک وایي چې له دې نه دي خوشاله چې دغلته کوم چک پوسټونه دي، د پوځي چک پوسټونه، د هغې باندې خلکو شکایتونه درلودل.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوه.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو مشال ریډیو ډاٹ کام کې زموږ دا ټوله خبرونه شته، د بخوانی خبرونه هم کې پرتی دي، او دا اوس کوم خبرونه روانه ده دا هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې اوریدل شي. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. اوریدونکو اوس د خبرونه نیمه ته ورسېدو، نه نیمه بجې دی. راځي له بوروال ککړه د خبرونو سر ټکی وره.
نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تښتونه پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان له پرنس څخه تښتول شوی د بی آر ایس پی څلور کارکوونکي خوشی کړل شوی دی. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدی وایي د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دنګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي اوربستل شوی دی. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د لرې کولو او یا نه لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د نیوزیلینډ دوه عسکر له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي، او رپورټونه وایي چې پرون د شام په پلازمینه دمشق کې 48 ایراني زیارت کوونکي تښتول شوي دي.
بورول کاکړ درته د خبرونو سرټکی ویل. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د نن ورځې ځینو ورځپاڼو ته کتنه لرو. ریاض موسی خیل را لېږلې.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورځپاڼو د خپلې پالیسۍ مطابق خبرونو ته اهمیت ورکړی دی، لکه د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خولې په سرخۍ کې وایي چې کله ریاست ناکامه شي نو عدلیه بیا مخې ته راځي. د اردو ژبو نورې ورځپاڼې مشرق او جنگ لیکي چې پاکستان او امریکې د حقانی شبکې په ضد په شریکه کاروایۍ غور شروع کړی دی. همدا خبر د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز داسې ورکوي چې د حقانی شبکې ختمون د پاره به امریکا او پاکستان مشترکه کاروایي کوي. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه بزنس ریکارډر بیا د ناټو سپلای خبر ته اهمیت ورکوي او په سرخۍ کې لیکي چې پاکستان افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړی ده. آج ورځپاڼه دا خبر داسې لیکي چې د 12 ورځو د ځنډ وروسته د جمرود د لار د ناټو سپلای بحال شو. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبیون وایي چې د وزیر اعظم د استثناء د پاره ایوان صدر کې د قانوني کارپوهانو هلې ځلې روانې دي. او اوس کوم اداریو ته ګورونو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداریا د پاکستان امریکې په تعلقاتو او ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې ده، او وایي چې تیره اونۍ د پاکستان او امریکې د تعلقاتو اونۍ وه چې پکې پاکستان د ناټو د رسد لارې پرانیستې او امریکې د کولیشن سپورټ فنډ په مت کې 1.1 اربع ډالر جاری کړ. دغه د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام هم د امریکې دوره وکړه. ادارې وایي چې هر څوک د دې دورې نه ډېر امیدونه نه دي تړل پکار، خو بیا هم دا کولی شي چې خراب شوي تعلقات بیرته بحال کړي او دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو د دې سره سره پاکستان دوه غوښتنې لري. یو دا چې امریکا د ډرون بریدونه ودروي، او د دې په ځای د پاکستان F-14 الوتکو کې خواله راولي چې دا د ترهګرو خلاف استعمال شي، او بل دا چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د وسلوالو بریدونه ادرول شي. اداري وایي چې د دوره کې دوانو لپاره دي چې د یو بل ګټو او د ترهګرۍ خلاف جنگ نتیجو ته پسم جوړ او کتل شي، نو ورسره ممکن دا چې ډیر سبل استرا شي، او د دې خبره دوانو ملکونو لا منل پکار دي چې په شریک سره کاروایی وشي او د ترهګرۍ خلاف جنگ مرامته او رسول شي. مشرق ورځپاڼه وایي چې د دې فیصله رستو ایوان صدر کې د اتحادی جماعتونو یو غونډه وشوه چې پکې په فیصله افغان سرګند شو او ویل شو چې په دې فیصله به ایوان کې بحث کولی شي، او د توهین عدالت یو بل قانون به روړي. اداري وایي چې حکومت او د هغه مرستیال د عدالت خکته او وړوکی ظاهرولو کوشش کوي او په خپل ضد ولاړ دي، صرف د دې لپاره چې اوسو کسانو ته ګټه او رسولي شي. حالانکه آئین د دې خبرې اجازت کله هم نه ورکوي، بلکې آئین کې قانون د ټولو لپاره یو شان دی او چاته هم استثنا نشته. اداري وایي چې حکومت د خپل طاقت او ضد په نشه کې دا خبره هېره کړې ده چې د ولس نور هم ډېرې مسلې دي، او د دې هواري د حکومت فرض دی، او ولس د حکومت د دې رویې نه تنگ راغلی دی. باید چې دوی خپل رویه بدل کړي او پاملرنه د ولسی مسلو هواري ته ورکړي، ځکه چې که حکومت یا پارلیمان بیا هم داسې کوشش وکړو نو عدلیه به د هغې په ضد فیصله ورکوي. نو باید چې حکومت نور ځان نه ستړی کوي او په بې مقصده کارونو دې خپل وخت نه ضایع کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رویټرز خبرې اژانس په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکې د جاسوسي ادارو د مشرانو د ملاقات په اړه لیکلي چې دا ډېر بریالی نه و. بلخوانی یور ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د امریکې د پوځي سامانونو د وستلو په اړه مقاله لیکلې ده. ما بشیر ګواخ د دې دواړو مقاله لوستې دي او تاسو ته مې دا غټ ټکی راوړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په دې وروستیو کې شوې د پاکستان او امریکا د جاسوسي ادارو د مشرانو ترمنځ ملاقات کې دواړو یو بل ته خپلې ګیلې وکړې. په مقاله کې راغلی دا نه ده روښانه چې د آی ایس آی او سی آی ای مشرانو په دې ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د میشته وسلوالو او ډرون بریدونو په اړه کوم پرمختګ وکړ او کنه. د پاکستان د جاسوسي ادارې آی ایس آی مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام امریکا ته د خپل لومړني سفر په مهال د زیارت په ورځ د امریکې د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټریس سره وکتل. واشنگټن ته د نوموړي له سفر وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ظهیر الاسلام به د امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو د ودرولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غریزه سیمه کې د استخباراتو او ټکنالوژۍ د شریکولو په اړه خبرې وکړي. ریټرز خبری اژانس لیکلی ک لیوی خو امریکا په دې باور ده چې پاکستان اورپکو ته خوندی زینه ورکي، نو بل خو ته پاکستان امریکا د ډرون بریدونو په کولو سره د خپل خود مختاری په سرغړونه تورنی. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پارلیمنت د ډرون بریدونو ودریدل غواړي خو امریکایان په جاری ساتلو خوشاله دي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلی په داسې حال کې چې امریکایان افغانستان کې د پوز په کمولو لګیا دي، دوی باید له دغه ځایه د جګړې ګڼ بیلابیل سامانونه هم بیرته خپل هیواد ته یوسي. ورځپاڼې لیکلي چې د یوې اندازې تر مخه به امریکایان د بیلابیلو موادو 100,000 کنټینرونه او د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه به له 45,000 څخه تر 50,000 پورې ټینکونه او نور پوځي ګاډي وباسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي پوځي افسر له خولې لیکلي چې بجټ ته په کتو سره به ټول هغه سامانونه وستل کیږي چې کار کوي. دی افسر ویلی چې که څه هم په افغانستان کې د جګړې لپاره د امریکایي پوځي سامانونه تر عراق کم دي، خو افغانستان سمندر ته لار نه لري. ترې وتلې لارې اوږدې او تر ټولو نږدې سمندري بندرګاه د کراچۍ ده چې 600 میله لرې ده. د ورځپاڼې په خبره امریکایي پوځیان به هغه مرکزونه ونه نړۍ چې د افغانستان ورته ضرورت وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو راځي اوس یو سندره واورو د هارون باچا په غږ کې.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یو می روح دے بل میں زان 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 کو وطن دیکھ جانا 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 یو می روح دے بل میں زان 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 صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری زمون دا
بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان
که جانان یو می روح دی بل میزان د هارون باچا سندره مور د اوریدونکو سی رپورت ورزو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې د روجي په مش کې ک هرڅ چې وزیرستان ته ورزي د غی قاچاق او سمګلینګ کیږي دوی وای چې د ملن افغانستان ته هم په پټه وړل کیږي او بیا واپس د سمګلینګ لپاره د سمګلینګ لارې په سیمه کې خرڅیږي چې لوجه د دغه خوراکي توکو به ډېر لوړې شوې دي په دې اړه د مشال ریډیو همکار رپورت لري
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د رمضان پیکیج په نامه که یو اړخته مختلف خوراکي سیزونه د غلطه په ارزان نرخ یا بیه باندې راځي نو بل اړخته دغه سیزونه ټول د بلیک یا سمګلینګ په لارې ځي چې له وجې یې په وزیرستان کې بیه یو په څو چنده زیاتې شوې دي او د انتظامی چارواکي په پوستو باندې د کمیشن د لارې خوراکي توکي او لوی واړه څاروي سمګلینګ کوونکو ته پاس کوي ګل صادقون وایي چې دغلته د یوټیلیټي سټورز په نامه کاروبار روان شوی دی چې ارزان نرخ ورته خوراکي توکي راځي خو د سیمې خلکو ته نه میلاویږي او نه هم د رمضان پیکیج کوم نشان موجود دی
شمالي وزیرستان چې د اول سر نه د یوټیلیټي سټور خلک یو کاروبار جوړ کړی دا په هر ځای چې یوټیلیټي سټور په نوم باندې لیکي نه کول او کړی وي خو یې بند کړی دي سمګلینګ یې په شریک کړی دا وزیرستانیانو ته د یوټیلیټي سټور په نوم باندې چې څه شی ارسي هغه یو شان نه میلاویږي په دې کې چې انتظامیه مکمله ورسره ملوث حکومت طرف نه با انتظامیه طرف نه با مخشچینه ارتلل څه شی برتل تلل هغه ورک شول هر طرف نه د وزیرستانونو د پر اباس گاټه واټه د پر یو چال جوړ شوی دا رمضان پیکج نوم نشان په وزیرستان سے نستر
نور حکیم وای چې هر څا چې وزیرستان ته راځي د سمګلینګ د لارې افغانستان ته ځي دوی وای چې په قانوني ډول باید تجارت وشي خو د سمګلینګ لارې دی ونیول شي چې د غلطه هم سیزونه بیا نایا بنوي
هر څه چې کیزنر دریمي کا مشی دی کا ووی دی کا وزی دی کا میجی دی افغانستان طرف ته روان دي کا چرګی دی او د وزیرستان خلک زبردست مشکلات سره دا ځکه چې یو اترای سر په اتیاتیاری پیدا رمودی د پر کمنه سګ د سبزی مخانه ویني نه رغه پرېږده چې د چرګی غیشه وخوري بل ترې وخوري تجارت ضروری ده او داسې ضروری ده چې ته ارشه پبلیک باندې بالکل یو روپۍ نه داخله شته نه ټیکس پټک ولته دوه روپۍ ورکوه خپل دریمه قانوني طریقه خو چې تلای به خورېغه خبره و
د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي او اواز خپور کړي مشال ریډیو ته وویل چې که یو اړخ ته د سمګلینګ د لارې افغانستان ته مالونه ځي نو بل اړخ ته هغه مالونه چې پکې اوړه وریجې او نور سیزونه شامل دي او قانوني افغانستان ته په کومه بیه اکسپورټ کیږي غلام خان پوسته باندې بیرته واپس میرانشاه ته راځي ځکه چې د پولیټیکل انتظامیه چارواکو ته پکې دلته فائده وي او افغانستان ته بیا دغه مالونه نه لیږي په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو نو د نوموړي اپریټر وینا وه چې پولیټیکل ایجنټ خبرو ته اوزګار نه دی دا یادونه وړ ده چې سمو دا وړاندې هم د یوټیلیټی سټور ځاننه زرایو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې تر اتیا پورې یوټیلیټی سټورز فرانچایز یا دوکانونو ته لایسنسې ورکړې شوې دي چې هره میاشت د دولت لخوا ورته په ارزان نرخ خوراکي سیزونه لیږلی شي خو ځایي خلک وایي چې دغه فرانچایز یا دوکانونه تش په کاغذونو کې دي چې په ځمکه هیڅ وجود نه لري او باید انتظامیه د دې وجود عملي کړي
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اته ویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړی کې
په اته ویش منټه کم پنځو بجو
زړې سندرې
پپاو کم پنځو بجو
اردوونکو تاسو د خبرونې نن له مشال ریډیو څخه اوریدئ شئ په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي د پاکستان د ناټو د لارې خلاصې کړې دي او امریکا ورته ځینې مالي مرستې بحالې کړې د دواړو هیوادونو د جاسوسي ادارو مشرانو هم ملاقات کړی خو په مهمو مسلو لا هم پوره پرمختګ نه دی شوی په دې اړه اجملان رپورټ لري
د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکېچنې اړیکې وروسته له هغه یو څه نرمې شوې چې پاکستان له میاشتني بندیز وروسته له خپلې خاورې څخه یو وار بیا د ناټو هغه کاروانونو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته تګ راتګ کوي په همدې روانه اونۍ کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان الن اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان د پوځي چارواکو سره خبرې وکړې له دې سره په یو وخت د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی مشر جنرال ظهیر الاسلام واشنگټن کې او هلته د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای له مشر جنرال ډیوډ پیټرو سره وکتل ویل کېږي په دې لیدنه کې دواړو لورو له یو بل سره شکایتونه تبادله کړل وروسته دا هم وویل شول چې په دې لیدنه کې یو لړ پرمختګونه هم شوي خو رویټرز خبري اژانس وایي تر اوسه هم دا څرګنده نه ده چې دواړو خواوو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو او پردي سیمو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په څیر په مهمو اختلافي مسلو کوم پرمختګ کړی کنه ځکه د ظهیر الاسلام تر سفر د مخه پاکستاني چارواکو ویلي و چې نوموړی بل امریکا وغواړي چې پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي د رویټرز خبري اژانس یو امریکایي چارواکي لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د پاکستان او امریکا د استخباراتي مشرانو ترمنځ خبرې اترې اساسي مسلکي او ګټورې او دواړو خواوو په سیمه کې د تروریزم پر ضد چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښته د مبارزې په برخه کې د ګډ کار ژمنه وکړه د پوځي چارو یو شمیر پاکستانی کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ښې شوې او په یو شمیر مسلو جوړجاړي ته رسیدلې دي د پاکستان د پوځ یو متقاعد سمن صاحب سید نذیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ډېرې مسلې هوارې شوې دي
د پاکستان او امریکا تعلقات د خبرو په سطح باندې یو بل تر نږدې شوې دي او دا غي چې هغه ټیکنیکل کم د غدي واړه واړه بندونه دي په خپلو کې تړي نور په لوی لوی خبرو باندې خو دوی خپلو کې فیصله کوي کړی دا د ډیپلوماسي لارم کولاو شوې دي د فوجي خپلو کې تعلقات او لار هم کولاو شوې ده.
خو د رويټرز خبري ایجنسی په دزینو دای سرچینو له قوله چې د ظهیر الاسلام او ډیوډ پیټرو سترمن د شو باسنو څخه خبر دی ویلي د دوړو هیوادونو استخباراتي مشانو ځین شریک شکایتونه وکړل، خو دا سينخ کاری چې په مهمو مسلو د دوړو خپلو کې کوم پرمختګ کړی وي. د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو خادم حسین هم همدا نظر لري. وای اسلام آباد ته د جنرال جان آلن او واشنگتن ته د جنرال ظهیر الاسلام سفرونه دا خی چې دواړه هیوادونه د اړیکو سمول غواړي، خو د نوموړي په وینا په دې برخه کې د عملی پرمختګ لپاره باید پاکستان په خپل خوره کې د حقانی د شبکې د ځپن لپاره ګامونه واخلي چې امریکا یې غوښتنه کوي.
د پاکستان د استابلیشمنت د حقانی شبکې سره د ستراتیژیک ډیپ په حواله تعلق دی، او په هغه بنیاد حقانی شبکه د افغانستان په مختلفو حصو کې د افغان دولت باندې هم او براه راست د امریکي په فوج یا د نیټو په فوج هم حملو کولو کې کامیابی حاصلې. زما خیال دی چې پاکستان په حقیقت کې پکار لري چې دا خبره د امریکي پالیسي جوړونکو خلکو ته مشه تکی دي چې یا خو هغه د ستراتیژیک جوړتیا دا خبره ریوایز کړي دا ریویو کړي دا پاغه نظر ثانی کړی دا پاغه یو بل نظر ورزولې دي او یا حقانی شبکې سره څه تعلق نه لري په داسې شکل کې. نو زما خیال دی چې تر څو پوری دغه مسله نه حل شي دغه خند به برقرار وي.
د جدي امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ د ورستوي خبرو اترو نتایج بڅوي، آیا پاکستان به خپل خبره د حقانی شبکې او نور هغه وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړی کنه چې په افغانستان کې بریدونه کوي، او آیا امریکا به پر قبایلی سیمو د بی پلوټ الوتکو بریدونه ته دوام ورکړي کنه؟ لا څرګنده نه ده. خو یو شې چې سرګندې هغه د دې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ورستوي پرمختګونو د پاکستان لپاره یو ځل بیا د امریکا د مالی مرستو لار پرانیستي، او په دې لړ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تازه د پاکستان د برېښنا د تولید د بندونو د خکول لپاره د هیواد ته د 280 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي. ګومان کېږي چې د مرسته به په پاکستان کې د انرژي د تولید ستونزې یو څه کم کړي چې د مهال ورسره د هیواد مخ ته. تر دې څو ورځې مخکې هم امریکا د پاکستان لپاره د یو لړ مالی مرستو اعلان کړی وو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس اوریدلای شي. په افغانستان کې پارلیمنت د داخله وزارت او د دفاع وزارت وزیران له دې کبله خپل دندو لری کړل ماتل کړل چې د دوی په وینا د پاکستان لخوا د وریدونکو راکټونو مخه یې نه دی نیولې او دې ته سم جواب نه دی ورکړی. په دې اړه له کابل زموږ همکار خان محمد سین رپورت لري.
د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استیزایي غونډه کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ دوه ویا موافقه او یو سلو شپک سلویخت مخالف رای، او د کورنۍ چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی نوی رای موافقه او یو سلو شپک ویشت مخالف رای خپل کړي، چې په دې صورت کې دواړو وزیرانو 50 جمع یو رای پوره نه کړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتایج داس اعلان کړل.
استر پاسور بسم الله محمدی وزیر امور داخله رای تایید 90 رای.
د کورنۍ چارو وزیر ستر پاسوال بسم الله محمدی نوی موافقه او یاسل شپګوشت مخالف رای یوړل. همدارنګه د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ دوه ویا موافقه او یاسل شپک سلویخت مخالف رای یوړل، چې په دې اساس دوه ونه شو کړای چې 50 جمع یو رای پوره کړي. دوه وزیران سل به اعتماد شول. ل جمهوریت څخه غواړو چې په لګه موده کې دي ورکسان د باور رای اخستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو وروسته ویلي چې په دې حق له بده یک شنبه پر ورځ تصمیم ونیسي. د دفاع د وزیر د استیزا دلیل دا و چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کونړ، ننګرهار او نورستان د پاکستان له لورې د راکټونو مسلسل بریدونه کیږي، خو د دفاع وزارت مخنیوي ته لازم اقدامات نه دي کړي. او د کورنۍ چارو د وزیر استیزا د دې لامل شوی و چې یو خدا وزارت د پاکستان لوري د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغله، او بل دا چې په دې وزارت کې فساد او بې کفایتي زیاته شوي او حکومتونه پکې نه عملي کوي. د دفاع وزیر وویل د پاکستان د بریدونو په وړاندې ځانګړي ځواکونه تنظیم کړي او ځینې قطعات په لازمو وسلو او مهماتو سمبال کړي. د امریکا د ستراتیژیک تړون د موادو په پام کې نیولو سره مسله له امریکایي پوځي چارواکو سره شریکه کړي، او د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د درېګونی پوځي کمیسیون سره هم مطرح کړي ده. د وویل سره لدی چې پاکستان تر اوسه پر کونړ له بریدونو انکار کوي، خو ویل شم چې دا بریدونه پاکستان کوي. د وویل
ای که ای از پاکستان فایر میشه دولت پاکستان و
دا چه ده پاکستان ده اردو یا دولت لخوا وشتل کیگی پا دی که باید ایت شک و نلری دا ده یو سل یو پندوس توپ رستهی نخده چه لامونگ سره ده چه ده پاکستان لوری توغول شوی ده
لدی ورسته په دې خاطر چې آیا د وزیرانو پښتنه د قنات وړ دی او کنه یو علنی رایګیری وشو خو نتیجه ورنکړه او خبره د صندوقونو یې خودل ته ورسیده د صندوقونو د رای شمیرلو خو ده چې دواړو وزیرانو موافق رای خپل نکړي او سلبی اعتماد شول
پښتانه څوک دی او لکوم راغلل
بدی که شک نشه پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاست په نوم یادیږي
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده
پالویدیڅ کې پښتانه په څه حال کې دي دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشمې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
اوریدونکو تاسو پښتانه په نړۍ کې خبرونه له مشال رادیو څخه هر ونه اوریدل شي او کده دې خبرونه یا د نور خبرونه پاړه باندې تاسو کوم نظر لري مونږ سره خامخا شریک کړئ او مونږ ته وایي چې دا خبرونه ستاسو خوخي دي او کنه مو دې خوخي نو مونږ پکې کوم تغیرات کوم بدلونونه راوستل شو چې دا خبرونه ستاسو لپاره نور خېسته کو هم دې ترڅنګ تاسو دا هم مونږ ته ویل شي چې کوم نور داسې خبرونه دي داسې موضوعات چې پاغه باندې مونږ ځانګړي خبرونه کوي شو په هفته کې پاغه باندې مونږ تاسو ته پروګرام مونه برابر ولې شو تاسو مشال ریډیو اورې د دې غړی پای په یو سندره کو د غزاله جاوید په غ کې د سندره راځي دا ور په بل غړی کې بیا لته سره
चम्प चम्प प्रेवता बने मश्वा